دا خبری مجله ده او نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. یکشنبه ده د لندیا قوس شپږم د نومبر وشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نړیوال قانون لمخه د جنسیت پر اساس مجازات د انسانيت پر وړاندې یو جرم دی. شغلی بنت د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځوړلو د شپږس ورځنی کمپاین په مناسبت پرون نو وخت په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پریښول کیږي. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپږس ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. په چک جمهوریت کې د افغانستان د تیر پر ځول سوي حکومت سفارت له طالبانو سره د تعامل خبر ورکړ. په پراګ کې دغه سفارت د شنبې پر ورځ په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي او په افغانستان کې له حاکم نظام سره په تماس کې دي. په اطلاعیه کې راغلي چې د خلکو د ستونزو د حل او خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره له بهرنیو چارو وزارت سره په تعامل کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل هم دغه اطلاعیه بیا ټویټ کړې ده. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې طالبانو ته اجازه ورکړې چې خپل ځینې کسان د ډیپلوماتانو په توګه ورولیږي. افغانستان په نننۍ 500 مسابقه کې سریلانکا ته د 229 منډو هدف وټاکه. افغانستان د لوبې پچ یا ټاس وګاچه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې وکړې. اوس سریلانکا هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې کوربنه ده، د 250 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي، دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړ چې اماراتو له کرکټ بورډ سره د 15 دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویلي چې د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 لوبې کوي. په بدل کې به یې افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د 2022 میلادي کال له جنوري میاشت راهیسې له 200,000 افغان راستنیدونکو سره د خپلو همکارو ادارو په همکارۍ بیلابیلې مرستې کړي دي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه افغان راستنیدونکي پر تورخم دروازه د دې مرستې او د ایران پر سرحد د راستنیدو پر مهال تاوده خواړه ترلاسه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د نومبر میاشتې پر 24مه د یوې اونۍ په موده کې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته د څه باندې 4,000 ناراجستر سویو افغانانو د راستنیدو خبر ورکړی و. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشی کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي و. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور نیول سوې وه توقیف ته تر لیږدول کېدو وروسته سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې مهسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ، د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشې سوی او درملنه یې روانه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونو کې اورئ چې د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه تګلاره خپله کړي. پاکستان کې ځینې ډیره افغان کډوال وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند سره مخامخ دي. په بل راپور کې ځینې کسان چې د ډاکټر د فیس ورکولو وس نه لري په خپل سر ځینې مهمې دواګانې رانیسي.
بنا هر میکروبونه زمونږ باندې غالبیږي او زمونږ په وجود داخل دی، وجود کې مختلف سیستمونه چې دی هغه د حملې لاندې راوځي.
په کونړ کې فارم لرونکو پر ستونزو هم راپور لرو.
د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي، افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې له مخې په همغږي اقدام وکړي. د تاجکستان د ولسمشر دفتر په ویلامیه کې ویلي که څه هم دواړه ولسمشران ایمانویل ماکرون او امام علي رحمان د خپلو هیوادونو د اړیکو په اړه وغږېدل، خو د اعلامیې پر بنسټ د خبرو تمرکز د افغانستان پر اوسني وضعیت و. د فرانسې او تاجکستان ولسمشران داسې مهال د افغانستان په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د ځینو نورو هیوادونو مشرانو او چارواکو هم د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې وې. دا هم تفصیل.
د تاجکستان د ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاجکستان د ولسمشری دفتر پر رسمي ویبپاڼه خبره شوې راغلي چې دواړو ولسمشرانو پر ناوخته د ټلیفون له لارې د سیمه ییز امنیت ترڅنګ د ترهګرۍ، افراطیت او له نشه یي توکو سره پر مبارزې غږېدلې. په اعلامیه کې دغه شان لیکل شوي چې د دواړو مشرانو خبرې د افغانستان په اوسني وضعیت متمرکزې وې او د افغانستان د امنیتی، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه مفصلی خبرې وشوې. د اعلامیې پر بنسټ په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو ولسمشرانو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په همغږۍ د نړیوالې ټولنې د ګډو تګلارو او اقداماتو د پراختیا غوښتنه کړې. د فرانسې او تاجکستان ولسمشران داسې مهال د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډله ییز امنیت تړون سازمان په غونډه کې له افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. پوتین ویلی و چې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو له پراخېدو سره د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د افراطي ایډیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت خطر زیاتوي چې له دې امله دوی اندېښنې لري. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو اندېښنې بې ځایه وبللې. بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي چې د دې ادارې مرستیال ازبکستان او تاجکستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث کړی. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اندېښنو او د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالې ډلې جوړېدو ته په کتو وایي تر هغو به د افغانستان په وضعیت کې بدلون را نشي چې د طالبانو رهبري ونه غواړي.
که دا نړیواله ډله له بهرانیانو او اروپایانو جوړه شي، طالبان ورسره مذاکره کوي او خوشحالیږي هم، خو بیا هم د طالبانو پخوانی مرکچیان ورځي او همغه پخوانی خبره کوي چې له موږ سره تعامل وکړي او خوښ هم دي چې دا یو ډول تعامل دی، خو په دې ډول کوم تغییر نه راځي تر هغو چې د طالبانو دننه یعنی په کندهار کې د تغییر پریکړه ونه شي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه خبره پر ښځو او نجونو د اوسنیو محدودیتونو کمول او هغوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکول دي. خو په خبره یې په کابل کې شته وزیران دا صلاحیت نه لري او هغوی هم تل له بهرنیو چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته وایي چې منتظر دي شي.
په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ وایي د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي په خپل سر له بېلابېلو انټي بیوټیکونو کار اخلي. خو ډاکټران وایي په خپل سر له درملو او انټي بیوټیکونو کار اخیستل جانبي عوارض پیدا کوي او خطرناکې پایلې لرلای شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په بلخ ولایت کې د هغې میرمنې غږ دی چې د څلور کسیزه کورنۍ مشري ورته غاړې ده. نوموړي وایي په تېر یو کال کې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د هر څه اند خپلو ناروغانو د درملنې توان هم ترې اخیستی دی. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل خپلې لور ته یې د ډاکټر له مشورې پرته درمل اخیستي دي.
نن شپه زما مشره لور ناروغه شوې وه، تبه یې درلودله. 200 افغانۍ مې ورته درمل واخیستل چې تاثیر یې پرې ونه کړ. د شپې 2 بجې مې وړه لور هم ناروغه شوه. ما ویل چې خدایه څه وکړم، زه اوس د دوی د درملنې پیسې له کومه کړم.
په کابل کې د تیر نظام متقاعد کارکونکی رحمت قیوم هم چې د 14 کسیزه کورنۍ مشري کوي وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې خپل تقاعد نه دی ترلاسه کړی، اقتصادي ښه نه دی او روغتیایي ستونزې هم لري. نوموړی وایي چې ډاکټر ته د تګ پیسې نه لري، نو له همدې کبله د ډاکټر له نسخې پرته له درملتون نه درمل پیري.
یو کرایي کور کې ژوند کوم، 2 کاله کېږي تقاعد امتیاز مې نه دی ترلاسه کړی. زه په خپله مریض یم او په کور کې مې چې څوک مریضان شي د تداوي پیسې نه لرم. یو عادي ډاکټر ته نشم تللی، د کور دغه
په کابل کې د یوې دواخانې مالک میر جنید سادات وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مراجعه دوی ته ډېره شوې چې د ډاکټر له نسخې پرته دوا او انټي بیوټیک اخلي.
اکثره وخت کسانی که میان مریض می داشته باشند یا خود
دیر هغه خلک چې دواخانی ترازی هغه کسان دي چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نو نسخه پرته درمل دی ورکړل شي
و مشکلات اقتصادی دامنگیری تمام وطنان ماست.
خود ډاکټران به د نسخه پرته د درملو په ځانګړي ډول د انټيبیوټیکو کارونه د ناروغانو لپاره خطرناک بولی. د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالحق قاضی ازادي رادیو ته وویل ناروغان باید د ډاکټر له مشورې او نسخه پرته له درملو کارونه خلی.
د اوږدې مودې انټيبیوټیکو استفاده کول دا په وجود کې چې مختلف عوارض جانبي لري، چې یو عوارض جانبي دی چې د وجود معافیت راټیټوي او کله چې د وجود معافیت راټیټ شي نو وجود د مختلفو میکروبونو وایرسونو د مقابل کې مجادله او مقاومت نشي کولای او بنا ان میکروبونه زمونږ باندې غالبي کې او زمونږ په وجود داخل د وجود کې مختلف سیستمونه چې هغه د حمله لاندې راولي او په مختلفو ناروغیو منګه اخته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر میاشتې 13 نیټې تر 14 پورې د میکروب ضد درملو د استفادې د پوهاوي اونۍ په نوم نومولې ده. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام ویلي چې د میکروب ضد مقاومت د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او چاپیریال لپاره خطر دی او دا ټول اغیزمنولی شي. د ملګرو ملتونو سازمان د پروګرام په پیغام کې ویلي چې د میکروب ضد مقاومت د لا مؤثریت لپاره باید ټول اړوند بنسټونه په دې برخه کې لاس په لاس شي او خلک د میکروب ضد مقاومت درملو سمې کارونې ته وهڅوي. خدای چې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د خپل سری درملو د پلور او پیر د مخنیوي لپاره څه کړي د دې وزارت وین په دې اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د بد چلند په لړ کې د یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې زندانی دی. د افغان د نومبر پر 14 خپلې کورنۍ ته په یو لیک لیکلي چې د نه خوړو احتساب به وکړي. د شغلی فیض کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي د خلاصون لپاره اقدام وکړي. دا جزئیات په دې راپور کې اوري.
من سیاسر به خدا خود مریضم، از اون وقتم شیا و روز گریه کردم کاری دست منم.
ده احمد ضیا فیض مور عزیز گل فیض وای شپگ میشتی که گی چی زوی پاکستانی پولیس و نیوالای ده نمواری وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورنه چار وزارت سلاکارو چه ده طالبانو لخواله چو زلگ و خلکی دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد ضیا فیض مور از ادی راژیو تا ویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تای لنور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کرده و چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لوري زندانی شو.
هیڅ حرکت بی ځای نه نکنه،
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کومبل کار کړی وي. یوازې دا ویل چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه د زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو، تر اوسه نه دی خوشی کړی. وایي ورشي ویزه راوړي، هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکومه کړی.
قصد جان ازید کده
احمد ضیا په خپل هغلي کې چې د نومبر په 14 خپل کورنۍ ته لیکلی ویلی دی چې د نه خوړلو احتساب به وکړي. د احمد ضیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری له کوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه اخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یوه ښځه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. موږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو، اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هره شیبه اولادونه خپل پلار غواړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
معصوم پدر خوریت نکنن، هر دم شبها به گریه میخواند.
حنیفه فیض د خپل ماشومانو ویډیوګانی هم لازادي رادیو سره شریک کړې چې د پاکستانی پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او زندانی کېدلو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند ضیا احمد تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ترلاسه کړي او په دې اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د دوی سفارت د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي. تر دې مخکې هم د پاکستانی پولیسو له لوري د ګڼو افغانانو د نیولو او زنداني کولو راپورونه خپاره شوي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څه وخت مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو هغه کسان چې د ویزو مودې پای ته رسېدلي که د ډسمبر تر 1 مخکې له پاکستان څخه ونه وځي تر 3 زندان سزا به ورکړل شي. له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو له چلنده داسې مهال شکایتونه کېږي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو سره زرګونه افغانان پاکستان او ایران ته تللي چې امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته خپلې د کډوالۍ قضیې تعقیب کړي. د پاکستان او ایران د حکومتونو د شمیرو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته 1,250,000 افغانان دې هیوادونو ته ورغلي دي.
او اوس هم د سپورت لنړۍ د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره د 5 دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 شل اوره لوبې کوي. په بدل کې به افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي. نور لیسمت څاروانه.
د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو 5 کلونو کې د متحده عربی اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د 5 کلونو په موده کې هر کال د متحده عربی اماراتو له لوبډلې سره 3 شل اووره سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې د متحده عربی اماراتو کرکټ بورډ به د افغانستان له کرکټ بورډ سره د دفتر لپاره د ځای او لوبغاړو ته د ویزې د اسانتیا په شمول لوجستیکي مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس د سریلانکا له لوبډلې سره په 3 ورځنیو سیالیو بوخته ده سریلانکا ته تر روانېدو مخکې هم په متحده عربی اماراتو کې تمرینونه وکړل. خو کرکټ بورډ وایي له دې وروسته به د نوې موافقې پر اساس په متحده عربی اماراتو کې تمرینونه کوي او نور لوبډلې به د سیالیو لپاره په خپل کوربتوب متحده عربی اماراتو ته وربولي. د افغانستان سیاسي شرایطو ته په کتو هیڅ بهرنی ټیم د سیالیو لپاره د هیواد ته نشي تللی. تر دې وړاندې په تیرو 10 کلونو کې هم کوم بهرنی ټیم د امنیتي ستونزو له کبله افغانستان ته نه و تللی. د کوربتوب لپاره د لوبغالي د نه لرلو تر څنګ د افغانستان د لوبډلې بله مهمه ستونزه د ویزو وه. څو ځلې افغان لوبغاړو ته متحده عربي اماراتو په وخت ویزه نه ده ورکړې او له دې کبله دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو په نوي قرارداد کې دا ستونزه ظاهرا ختمه شوې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC له مهال ویش سره سم افغانستان باید د 2023 کال تر نړیوال یوریزنی جام وړاندې په خپل کوربتوب له آسترالیا، پاکستان او ویست انډیز سره یوریزنی او همدارس له زیمبابوې سره په نورو فارمټونو کې سیالۍ وکړي. دا مسابقه به د متحده عربی اماراتو په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې وشي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړ او وی ویل چې دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د پلازمینې اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون ځکه لغوه کوي چې بیر لري هغه به په دې هیواد کې د ویجاړۍ سبب سي. عمران خان دغه څرګندونی پرون شنبه اسلام آباد ته نږدې پر اولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړې. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مې پوښتنه وکړه چې عمران خان ولی د دې لاریون د لغوه کولو پریکړه وکړه.
د خپل نه دی ویلی چې دا وجه څه ده. البته پاکستان کې کوم سیاسي وضعیت تر اوسه بل بدلی شي دا په نتیجه کې څیړونکي یا کارپوهان دا وایي چې دې شاته دا اوسې د پاکستان نوی د فوج درستیز اعلان دی. نو د عمران خان کوشش دا و چې پاره کې د دې خوشم شامل وي خو بل اخره پاره کې هغه ناکام وسو او هغه وسو چې کوم واکمن ګوندونو د مخالفو کوم واکمن ګوندونو دي دا غو په کوم حساب باندې چې غوښت پاره حساب باندې د وزیر اعظم د خپل اساسي قانون پر اساس په نتیجه کې هغه وټاکل سو. نو عمران خان ترې وحده پوری ناهله شو او بل سره د سردا سي لار نه و د سر د پردي شاته کوم کوتونه یا طاقتونه ملګری وو چې زیاته اشاره په فوج کې ځینې جرنالانو و نو هغه هم په خپل حساب باندې کمزوري سو. نو ځکه له د سر د غلاریون پر مخ وړل وای شای ممکن نو
او د غشتنی چې دی مغه تر وخت مخکې ټاکنې ک نور هم دی غواړي چې تر سره شي
پښکارا د تر وخت لمخه ټاکنې غواړي، خو د پردې شاته کوم خبرونه راځي ل سرچینو ځخه یا ویل کېږي هغه دادی چې د پاکستان نوې لوی درستیز ټاکل کېدی او عمران خان داسې یو کس غوښت چې هغه یعنی د دم یو خوښه پکې شامل وي. د پردې شاته دغه کیسه وا په دې باندې خبرې اترې هم تر یو حده پوری شوی، خو پښکارا د اوس دغه غواړي چې تر وخت لمخه انتخابات وسی، خو البته بیا واکمن ګوندونه شهباز شریف په مشرۍ هغه داوی چې لومړی وزیر دی چې انتخابات په پر وخت کېږي چې دغه د پاره تقریبا یو کال یا تر دې څه لږ وخت کم وخت شته.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان پر وضعیت مور سره خبرې کولې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړې د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. او اوس هم یو بهرنی مسأله، په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د دغه هیواد ډیرو برخو ته خپرې شوې دي. دا مظاهره وروسته له هغې پیل سوې چې په یو لوی ودانۍ کې اور ولګید او ځینې کسانې په نتیجه کې مړه شول. نور لیسمت څاروان.
په داسې حال کې چې په چین کې د کووید 19 پیښې نشته او بندیزونه لا هم دوام لري، په دغه هیواد کې د خلکو غوسه پارېدلې او مظاهرو ته مخه کړې. یو شمېر مظاهرچانو له شي جنګ پینګ څخه له واک څخه د استعفا غوښتنه کوله. دا مظاهره د چین د اورمچی شهر په یو اپارتمانی ودانې کې د اور لګیدو په پیښه کې د لستنو لمړنی وروسته پیل شوې او د سشکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا پر ضد د محدودیتونو خلاف لا زیات شي ودی. هغه تصویرونه چې له شانګهای شهر بهرنیو خبريالانو په ټولنیزو شبکو کې خبره کړي، سلګونه کسان شي چې د چین د مشر شي جنګ پینګ د استعفا غوښتنه کوي. په دغه تصویرونو کې خلک لیدل کیږي چې په یو ځای کې د قربانیانو په یاد شامل کېږي. ډیر خلک په اور لګیدو کې د دغه کسانو مړینه پر هستوګنو ودانیو کې له لګول شویو محدودیتونو سره تړلې بولي، خو چینایي چارواکي دا خبره ردوي. د شانګهای په اعتراضي غونډه کې خلکو شعار ورکاو چې شي جنګ پینګ دې استعفا ورکړي، کمونست ګوند دې استعفا ورکړي. ځینو کسانو سپینې ټوټې په لاس کې نیولې وې او هیڅ شعار یې پرې نه و لیکلی. ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه واټونو ته راوتلې دي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د چین په څو پوهنتونونو کې محصلانو د شپې په مخه مظاهرې کړې دي. تر ټولو ستره مظاهره د نانجنګ پوهنتون د محصلانو مظاهره ده. په ښکاره د چین د ولسمشر د استعفا غوښتنه په دغه هیواد کې ډېره جدي نیوکه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د غوښونو چرګانو فارم لرونکو وایي د پاکستانی چرګانو وارداتو یې کاروبار اغیزمن کړی. د دې په وینا چې کله په کونړ او نور ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅولو ته تیار سي، له پاکستاني واردات زیاتیږي او دی چې د چرګوړو پر روزنه او پالنه کوم مصارف کړي هغه هم نه پوره کوي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړي او دوی تاوان سره مخ کړي دي، خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړي او کورني فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړي او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
خپل د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل په لکونو روپۍ تاوان شوی یم. دغه روزګار یې په دې دوه میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 8 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردیدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمی چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکوونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه یې ونیول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دې ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانا آزاده کړي او د دې یو مخه ونیسي له افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي، نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو یو خو مونږه دغه مؤسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستي وکړي، هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک دی غوړ ته ورکی، د وایانې ورته ورکی چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي، نو کاغه په بازار کې هغه خپل چرګوړي لس روپۍ ارزان هم خرڅ کینو، د بل طرف نه هغه ته به خبر دا تمام شي چې دغه خرچه به کم شي. او دغه موضوع چې د ولایت د مقام سره هم ان شاء الله مونږ شریک کو چې په دغه غوړ وشي او دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چرګوړو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شمېر کارخونې جوړې شوې، خو لا هم افغاني فارم لرونکي له پاکستانه د کوچنیو چرګوړو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي. او همدا وجه ده چې د پاکستاني چرګانو بیې ټیټې او دلته فارم لرونکو ته د چرګوړو روزنه او پالنه ګرانه تمامېږي. که چیرته فارم لرونکو ته یادې اسانتیاوې په کور دننه زیاتې او ارزانه شي، نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د اسلامی امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري، نو د اسلامی امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ زر تر زره پیل کړي.
زمید لا خکسر هلمند ولایت د غریش ولسوالۍ د ماجر بازار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ سیمې ته ګره سیمې ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي، مجر بازار خواته دا منطقې ته هېڅ شی نه کومک راغلی، نه تخم ورکول سوی، نه کیمیایي سورې ورکول سوی ده، نو دا خواته هېڅ کومک نه دی راغلی. مال ازادي راځي اوس دا خواهش دی چې زموږ اواز سره ولوړو مقامات پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته او کومک راسره وکړي، تخمونه راکړي.
زه عبدالولي هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشوراک څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوي ورونو، دلته ډېرې وچکلۍ، موږ د پلي اوبه نه لرو، نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دې نه راکړي، د چشنګ د اوبو یو همکاري زموږ سره وکړي، ډېر موږ سره په تکلیف یو. ستاسو د راډیو څخه یو جهان مننه، تشکر، علامه ژوندی لره.
زه محمد حنیف الحمد د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکي د محل مرکز کلات نه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې مې زابل ولایت میزان ولسوالۍ د زیات نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ځکه په میزان ولسوالۍ کې انځر کېږي، انځر ډېر ښه حاصلات دي. هر سړی کوشش کوي چې زابل میزان ولسوالۍ کې خپل یو کور ځای او ځمکه پیدا کړي، تر څو په همدې ولسوالۍ کې د انځر باغونه کښېږدي، ځکه انځر ډېر ښه حاصلات دي او په ګرانه بیه خرڅېږي. نو ځکه مې دا خبره وکړه چې مالته د نفوسو زیاتوالی په تیرو کلونو کې ډېر شوی ده، نو موږ ډیر زیات نوې نسل نه لرو او متاسفانه چې مکتبونه مدرسې همداسې د روزل لپاره کوم ځانګړی ځای نه لرو. نو هیله مله موجوده نظام تخنده ده چې موږ ته مکتبونه مدرسې جوړې کړي په هر کلي، په هر ګوډ او په هر ناحیه کې، تر څو زموږ نوي ماشومان د مکتبو او مدرسو کې شامل کړو او بغیر له تعلیمه پاتې نه سي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.